نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. نن بإن شاء الله مونغ الله تعالى بفضل سرا لسما سيبارا شورو كو دا آية نمبر 41 نواخلا دا 54 پوري زمون آياتون دي يعني دا يو سلو اختم آيات نواخلا دا سلور پنزوستم آيات پوري. اولا مونغ لفظي ترجمة گورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلموا او پوه شئ، دا د علم نه دی، عین لام میم د دی روټ دی، او دا د جمع صیغه ده ځکه چې په اخر کې واو او الف دی. انما چې بېشکه سو غنیمتم، تاسو په غنیمت کې بیا مومئ. من شیئ سو شی، فان نو بېشکه لله د الله د پاره ده خمسه پنځمه حصه د هغې خمس وایي په عربۍ کې پنځمې ته پنځو ته وللرسولي او د پاره د رسول ولذي القربى او د خپلوانو د پاره واليتامى او یتیمانانو والمساکین او مسکینانو وبن السبیل او مسافرانو د پاره ان کچری کنتم یتاسو آمنتم ایمان راوڑی تاسو باللہ پا اللہ باندی وما او سوچی انزلنا نازل کری دی مون علا عبدینا پا خپل بند باندی یوم الفرقانی دا فیصلی پا ورز یوم پا کم ورز التقا مخامخ شوی دا د دې روټ ور دی لام قاف او یا دا د ملاقات نه دی. الجمعانی دوه ډلې او موږ ته به څنګه پته لګي چې دا دوه دي ځکه چې دلته په عین باندې دا ولاړ الف چې دی دا د دوو معنا ورکوي. والله او الله تعالی علا په کلی هر شیء سیس قدیر ښه قدرت لرلو والا دی. اذ شکلا انتم تاسو بالعدوتی پا کنارا باندی وی دا لفظ کناری دا پار رازی الدنیا دنیز دی وهم او هغوی بالعدوتی پا کنارا باندی و القصوى دلری دا قصوى لفظ چی دی نو دا مسجد اقصا هم دا دینا دی اقصا وی لری تا او دنیا وایی نزده تا ده اپوزیت ده. ور رکبو او قافله اسفل خکتوا یعنی لاندی وا. او سفلا هم رازی ده اکثر ده غاخونو خبره چی منکو پا تجوید کی ثنای سفلا و توایی و لاندی نی غاخونه. علیا برا توایی او سفلا لاندی توایی. اسفل او اسفل سافلین هم رازی چې انسان خکته وغورځیږي. منکم ستاسونه ولو او کچری تواعدتم په خپلو کې وعده کړی وی تاسو لختلفتم البته اختلاف به کړی و تاسو فی المیعاد په مقرر وخت کې ولیکن او لیکن لیقضی ځکه چې پوره کړي الله الله تعالی امرا یو کار کانا و هغا مفعولا که دوالا فا عین لام ده ده روط ده او فیل وایی کارتا ليهلك زکه چې هغه هلاکړي من څوک چې هلکه هلاکېدو والا دی عن بینت سره د ښکاره دلیل و یحیا او هغه ژوندی پاتې کړي من څوک چې حیا ژوندی پاتې کېدو والا دی عن بینه سره د واضحه دلیل و ان او بشکه الله الله تعالى لسميع البتخ أريد والدي عليم خفوه والدي إذ چكلا يريكهم أخوض التاسطة الله الله تعالى في منامك يعني دلت نبي كريم صلى الله عليه وسلم تخبر كيجي يعني أخوض التاتهوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم تولي كيجي يريكهم اوہو دلتا تہوی اللہ اللہ تعالیٰ فی منامی کا ستا بخوب کی قلیلا لگ ولو او کچری اراکہم ہو خودلے ویتا تہوی کثیرا دیر زیاد لفشلتم البتہ ہمت ببیللے وطاسو او دلتا دا تم چپکی پا انڈ کی رازینو دا دا جمی سیغا دا ولتنازعتم او البتا جگڑا بکڑی وا تاسو في الامر بمعاملك ولكن او لكن الله الله تعالى سلم سلامه ساتو انه بشكه عليم خبوه دي بذات الصدور دسينو برازنو باندي واذ او چكلا يريكموهم هغو خودلي تاسو هغويتا دوسة چا خبره كيگي يعني كافرانو تا یعنی اللہ تعالی خودلی تاسو حغویتا اذ چکلا التقیتم مخامخ شوی تاسو فی اعیونکم ستاسو پا نظرونو کی قلیلا لگ و یقللکم او هغا لگ خودلی تاسو فی اعیونهم داغوی پا نظرونو کی لیقضیا زکا چی پورکری اللہ اللہ تعالی امرن کار کانا و هغا مفعولا کی دوالا وإلى الله أو طرف تدى اللابة ترجع أجر زوليشي الأمور طول كارونا يا أيها الذين يا خلقشي آمنوا إيمان مراوري دي إذا چكلا لقيتم مقابل وستاسو فئة ديويد لسرا فاثبتوا نسابت قدم أوسي واذكروا أو يادوي الله الله تعالى كثيرا درزيات لعلكم زكاة تاسو تفلحون تاسو كاميابي بياموني دا لفظ فلاح ندي وأطيعوا أو إطاعت كوي الله دا الله تعالى ورسوله أو دا غد رسول ولا أو ما تنازعوا تاسو بخبلو كي جنگيگي فتفشلوا گني تاسو بكم همت شي وتذهب او لاړه بشي ریحکم هواستاسو یعنی دبدبستاسو واصبروا او صبر کوی ان بشک الله الله تعالی مع سردی الصابرین صبر کول والو ولا او ما تکونو تاسو کیگی کلذین پشان ده غویچی خرجو وتل من دیارهم تخپل کورونونا بطرن پلوی سرا ورئاء او دزان دخودل سرا الناسی خلکتا ویصدون او هغیب منکول عن سبیل الله دا اللہ دلارینا والله او اللہ تعالی بما سرد آغیچی یعملون هغی عمل کوی محیط گیرول والده و اذ او چکلا زینا خیستکل لهم دا غیب پارا الشیطان و شیطان اعمالهم عملون داغوی وقال او هغوی لا نشی غالبا سوق غالب راتلی لکم پتاسو باندی اليوم فننرز من الناسی دخلکونا و اینی او بشکزو جارون گاوندیم یعنی همسایم لکم ستاسو فلما نچکلا تراعت یو بلی اولیدل یعنی مخامخشو الفئتانی دوڑلی نکسوا هغه واپس شو على عقبيه پخپلو دوانو پوندو باندي وقال او هغوه اني بشكزو بريئن بزاريم منكم ستاسونا اني بشكزو ارا زوینم ما هغچی لا ترونه نه تاسوینه اینی بشک زو اخوافو زویرگم الله دا اللہ تعالی نه والله او اللہ تعالی شدید سخت العقاب سزا والده اذ چکلا یقولو ویل المنافقون منافقانو والذین او هاغ خلق فی قلوبهم پزرونو کی ده هغوی مرادون مرزو غر پدوکا کی واچول دا غرور لفظ هم ده دینه ده او غرور چی بیا غسوی اغا هم دوکوی ها اولائی هاغ خلق دینو هم دا غوی دین ومن او چی سوک یا توکل کوی علالله پا اللہ تعالی باندی فا اینا نو بیشکا اللہ تعالی عزیزن دیر زبردسته حکیم خ حکمت والا دے ولو او کاشی ترا تا اولی دے اذ چکلا یتوفا سا اخلی یعنی مڑکوی الذین دهغینا چاچی کفرو کفر کڑے و الملائکتو فرشتے یدربونا هغوی گزارونا کوی وجوه هم پا مخونو دهغوی و ادبارهم او پشاگانو دهغوی و ذوقو او اسکی یعنی هغوی بوایی پا بریکت کیولی که عذاب الحریق دور یعنی سوزیدو ذالک دا بیما پا وجه ده هغی چی قدمت مخ کیولیگل ایدیکم ستاسو لاسونو و انا او بیشک اللہ تعالی لیس نده بظلام ظلم کولوالا للعبید پا بندیانو كدأبي لك سنگ حالت چي و آل فرعون دا آل فرعون والذين او هغوي چي من قبلهم دا هغوي نوران دي و كفرو هغوي كفرو کرو بآيات الله دا الله دا آيات نصر فأخذهم بياؤني والهغوي الله الله تعالى بذنوبهم فوجد دا هغوي دا گناهون إنا بشك الله الله تعالى قوي در طاقت ورد شديد سخت العقاب سزا والده العقاب سزا والده ذلك دا بأن پوجدها غيچي الله تعالى لم نا يكو دهغا مغيرا بدلوالوالا نعمتا ديو نعمت انعمها هغوچي انام کري بيهغا على قوم پا يقوم باندي حتى ترديچي يغيرو هغوي بدل کري ما هغچی بی انفسهم ده هغوی پزرونو کیوی و انا بشک اللہ تعالی سمیع خاوردو والده علیم خپوهی والده کدأ بی لکسنگ حالت چی و آل فرعون ده آل فرعون والذین او ده هغوی چی من قبلهم ده هغوی نوران دیو کذبو هغوی دروغو گنل بی آیاتی آیتنا ربهم دخپل رب فأهلكناهم نهلاك المنهغي بذنوبهم فوجد هغي ده گناهنو وأغرقنا أو غرق المنغ آل فرعون وكل أو طول كانوا وهغي ظالمان الحمد لله ده زي پوري زمون ننني ترجمة ده نن ده إن شاء الله من ده الله تعالى ده توفيق سر لسما سپار شوروكو سورة الأنفال زمون روان ده اس ومونگ دا آیت نمبر 41 نواخلا دا 54 پوری تفسیر کوو. آیت نمبر 41 یعنی یو سلویختم نمبر آیت رواسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا دے نمخ کی مونگ دا غزوی بدر پورا ٹاپک ویلے وو. چی پا بدر کی سسو شوی وو. او کد ستاسو نسوک تا پوسو کری چی دا سورة الانفال سو ٹاپک دے. یعنی د دې مضمون څه دی نو په کار د چې تاسو ته پته وي چې دا د جنگي بدر په باره کې دی بار بار په هغې باندې خبره راځي د جنگ د حکمت عملي د هغې آداب او نورې داسې ډېرې خبرې دي او لکه څنګه چې د دې نوم دی انفال نو په دې کې به د مالي غنیمت ذکر راځي او کوم سوال چې مونږ د صورت په شروع کې ویلې وو د مالی غنیمت په باره کې ځکه چې دین چې دی دا نوی استبلش شوی و نو د مخکې نه څو خاص قاعده او قانون نه و دا د اسلام اولنی جنګ و د دې د تقسیم چاته پته نه وه چې دا مالی غنیمت به څنګه تقسیمیږي. د جاهلیت په ورځو کې چې به کله جنګ وشو او د دشمن نه به مال پاتې شو، چې د چا په لاس کې به څه شی راغی نو هغه به د هغه کس شو، د چا په لاس کې به توره راغله او د چا په لاس کې به زیره راغله او د چا په لاس کې به اس راغی، چې د چا لاس به په څه شي باندې بر شو نو هغه به واخیستو. لیکن چې کله اسلام راغی نو د مالی غنیمت په باره کې درې ډلې جوړې شوې. یوې ډلې وې چې موږ دشمن غولولی دی نو دا مال زموږ حق کیږي، او دویمې ډلې وې چې دا مال موږ جمع کړی دی، دا زموږ حق دی. درېمې ډلې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفاظت خبره کوله چې موږ د هغه حفاظت کړی دی، نو اوس مالی غنیمت ته چا حق کیږي؟ نو بیا آیتونه نازل شو چې مالی غنیمت خو د الله او د هغه د رسول دی. اوس به دلته دا خبره کیږي چې مالی غنیمت به د چا وي. نو د آیت فوری پوری چې څومره هم خبرې راغلي دي نو په هغې کې تربیت شوی دی. په هغې کې مسلمانانو لا د هغوی د کمزورو متعلق خبر ورکړی شو او د هغې د صحیح کولو د پاره هغوی ته وویلی شو، او اوس د هغوی د سوال جواب ورکړی کیږي چې دا مالی غنیمت د چا حق کیږي. وعلمو، او پوه شی، دا د علم نه دی. نو علم حاصل کړی د دی انما، چې بې شکه غنیمتم، چې څه هم په غنیمت کې راغلی دي. او غنیمت څه ته وایي؟ په اصل کې غنیمت هغه مال ته ویل کیږي چې هغه د دشمن نه حاصل شي، او د دې شرعي معنی ده چې د غیر مسلمانانو مال په جنگ کې د سغلبې په وجه حاصل شي، یعنی میلاو شي، نو هغې ته د غنیمت مال ویلی شي. نو بې شکه کوم غنیمت چې تاسو ته میلاو شوی دی، من شیئن، کو هر سوی پاغی کی، کو آغا وارو سیزونه وی او کلوی وی، چی هر قسم مالی غنیمت تاسو تمیلاوشی، فا ان لله، نو بیشکا دا اللہ دا پارا دی، خمسهو دا هغی پینزم حیسا، ولی رسول او دا رسول دا پارا، ولی دل قربا او دا رشتدارانو دا پارا، یعنی دا رسول دا رشتدارانو دا پارا، واليتامى والمساكين وابن السبيل، او د یتیمانو د پاره او مسکینانو او مسافرانو د پاره. دا به تاسو منئ، ان کنتم امنتم بالله، کو چری تاسو ایمان ساتئ په الله تعالی باندې، دا ستاسو د ایمان حصہ ده. او هم دا وجه ده چې امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح بخاری کې په دې باندې یو باب قائم کړی دی چې خم صدا کول هم ایمان دی، ځکه چې کچری تاسو په الله تعالی باندې ایمان ساتئ چې خمس د الله تعالی او د هغو د رسول لپاره دی. او خمس څومره حصه وي؟ پنځمه. چې کله ټول مال په پنځو حصو کې تقسیم شي نو په هغې کې یوه حصه د الله او د هغو د رسول وي، او باقي څلور حصې به هغه ټولو کسانو ته میلاویږي چې څوک په جنگ کې شامل شوی. یعنی که تاسو ایمان والی یې نو بیا تاسو جګړه کول پرېږدئ په دې خبره. د دې تقسیم به په دې طریقه باندې کیږي، وما انزلنا، او که چېرې ستاسو ایمان وي په هغې باندې څه چې موږ نازل کړي دي، علا عبدینا، په خپل بنده باندې، یوم الفرقان، د فیصلې په ورځ، یوم التقى الجمعان، په کومه ورځ چې دوه ډلې میلاو شوې وې، یعنی د هغوی په منځ کې جنګ شوی و. که چېرې ستاسو ایمان وي په الله او په هغه څو چې الله تعالی نازل کړي دي په خپل بنده د فرقان په ورځ، څه نازل کړي دي؟ یوم الفرقان چې دی نو دا بدر ته وایي، او بدر ته یوم الفرقان په دې وجه وایي چې په هغه ورځ فیصله شوې وه چې څو حق وي او څو باطل. ډېره غټه فیصله شوه، د اسلام او کفر رښتیا مخې له راغلل. نو د بدر په ورځ څو نازل شوي وو؟ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عبد ویلی شوی دی یعنی بنده. مونږ په خپل نبی باندې نازل کړ یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د فرقان په ورځ نازل شو. په کومه ورځ چې دوه جماعتونه میلاو شوي وو نو د دې نه قرآن نه دی مراد، ځکه چې دا قرآن خو یعنی د قرآن خو 15 کاله شوي وو، 14 کاله په مکه کې او بیا په 2 هجری کې په 18 رمضان باندې جنگ بدر شوی وو. نو دلته د دې نه مراد دی فرشتې. دا د هغه ورځې خصوصیت دی چې فرشتې نازلی شوي وي او فرشتې چاته په نظر نه وي راغلي، لیکن د الله تعالی د طرف نه دا یوه خوشخبری راغلی وه او مسلمانانو داسې کارونه لیدلی وو، هغوی پوه شوي وو چې قوت شته دلته چې کار کوي. والله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرلواله دی. اوس تاسو په دې خبره لږ ځان پوه کړئ چې الله او د هغو رسول ذی القربه والیتامى والمساکین وابن السبیل، نو د الله خبره خو هسې راغلی ده، هر شی د الله تعالی دی، لیکن دغه شان نور کسان دي چې دا مال به په دې باندې تقسیمیږي، یعنی د دې 15 کسانو به 15 حصې جوړیږي. یعنی رسول ته چې کومه حصه میلاو شي نو رسول الله به بیا دا تقسیموي په دې خلکو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا غنیمتونه ستاسو د پاره دي، په دې کې زما خپل حصه نشته سوای د خمس نه، او دا خمس به هم ستاسو په مصلحتونو کې خرچ کیږي. دا به ستاسو په غریبانانو، یتیمانانو او مسکینانو باندې خرچ کیږي. او چې کله مونږ وایو چې لله، نو الله تعالی خو د هر نو الله تعالی ته خو د سوسی ضرورت نشته، لیکن په اصل کې د الله د دین د نشر او اشاعت لپاره استعمالیږي، د سرحدونو د حفاظت لپاره خرچ کیږي، په اسلامي ریاست باندې خرچ کیږي. نو دا ټول کارونه د الله د دین کارونه وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې و ناقد ملک سربراو، د ملک چې کومې ذمېداری وي، کوم مصروفیات چې وي، نو هغه خپل ټول وخت د دین د پاره د یو اسلامي مملکت په کارونو کې وقف کړی وو. نو داسې بنده خو ځان له سنشي کمایي کولی، ځکه چې ټول وخت په دې کارونو کې لګي. او په نننی دور کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود نه دی، دا خمس والی حصه چې ده دا به څنګه تقسیمیږي؟ نو د دې په باره کې درې رایې دي. اولنی رای دا ده، اوس چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته نو دا حصه ختمه شوه. دویمه رای دا ده چې څوک خلیفه وي د خپل وخت نو دا حصه به هغو ته ځي. دریمه رای دا ده چې په خانداني نبوت کې چې کوم فقرا او مساکین دي نو دا حصه به په هغوی باندې خرچ کیږي، او خلفای راشدین دغه شان کړي وو. ټیک ده، نو د دې ځای پورې پوه شوی چې په دې طریقه باندې 15 حصې جوړې شوې. او نن سبا حالات ډېر مختلف دي، اوس خو فوجیانو ته باقاعده تنخواګانې میلاویږي، نو مال غنیمت حکومت ته میلاویږي. دا بیا انفرادي طور په یو بنده باندې نه تقسیمیږي، ځکه چې پخوا به فوجیانو ته تنخوا نه میلاویده، هغوی به ټول د الله تعالی په لاره کې وتل او مالی غنیمت د هغوی حق نه وو، بلکې دا د الله تعالی د پاره دی. وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله، چې کله دا سورت شروع شو نو پاره کې مونږ ته وویلی شو چې ټول مال د الله دی. ګورئ کنه چې انسان ته څه هم میلاو شوی دی نو هغه ورته د الله تعالی د طرف نه میلاو شوی دی. او چې بیا الله تعالی انسان مالک جوړوي د سسیز، نو هغه هم په سو قانون باندې، یا ورته په وراثت کې ملاویږي، او یا الله تعالی په سسیز کې عارضی طور مالک جوړ کړي. هغه په اصل کې هر څه د الله دی. چې کله یو قوم د الله تعالی سره بغاوت وکړي، سرکشي وکړي، کفر او شرک وکړي، نو د ټولو نه مخکې الله تعالی هغوی طرف ته خپل رسول الیږي د کتاب سره. او چې کله هغوی نمنی نو بیا الله تعالی د خپل رسولانو په ذریعہ د قتال اجازت ورکړي او بیا جنگ وشي نو د کافرانو جان مال پلاس راشي دا جان مال او هر سود الله تعالی د پاره وو نو هغه واپس واخیستل دا داغوی حق نه دی چې هغوی دی استعمالوي نو په اصل کې د الله دی هر سو د تیرو انبیا په شریعتونو کې هغوی ته اجازت نه وو د مالی غنیمت ته استعمالولو د غنیمت مال به په یو ځای کې جمع کړو او د اسمان نه به ور راغی او هغه به وسوځېدو د هغې نه به پته ولګېده چې جهاد قبول شو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی دا اجازت ورکړو او د دې امت د پاره یې مالی غنیمت حلال کړو دلته راغی چې من شیئن کو هغه هر سوی کو هغه وړوکی شی وي د مالی غنیمت او کلو شی وي نو هغه به تقسیمیږي څنګه به تقسیمیږي په پنځو حصو کې د الله او د هغو یعنی پنځمه حصه چې ده نو هغه د الله او د هغو د رسول دپاره ده او د دې خلکو ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په داسې صحیح طریقې سره وکړه چې څوک چرته په دې کې خیانت ونه کړي ځکه چې د مالی غلیمت نه وړوکی شی پټول سوګران کار نه وي د هغې نه چاکو یا غشی وغیره اخیستل هیڅ ګران کار نه وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کودستن تار امرشی وي نو هغه هم واپس کړئ که د پیزارو تسمی یي نو هغه هم واپس کړئ یو سړی په جنگ کې ولګېدو خلکو وی چې دا شهید دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ته څه پته ده په دو باندې زه یو څادر وینم چې دو د مال غنیمت نه پټ کړی وو هغه د اور چترۍ جوړه شوې ده او په دو باندې خوره ده او دا دومره لوی ګناه دی د دې عذاب د غلا نه هم ډیر دی حالانکه هغه په میدان جنگ کې قتل شوی وو لیکن دا غو په باره کې وفرمایل چې نه په دو باندې خو عذاب دی اسلام بنده ته د الله ویره ښیي چې د الله نه وویرېږئ اکثر داسې موقع راځي چې خلک وایي چې د دې به چاته څه پته ولګي نو په دې کې اکثر خلک دوکه وکړي لیکن دلته د بنده پته ولګي چې په هغو کې څومره تقوا ده د الله ویره څومره ده څومره د الله د نظرونو احساس دی په هغو کې او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رشته دارانو باندې خرچ کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو څو پیسې نه وګټلی او داغو د رشته دارانو دپاره چې کوم زکات او صدقه وه دا په هغوی باندې اخیستل حرام وو ځکه چې هغوی ته وفرمایلی شو چې دا د خلکو د مال خیرې دی نو دا به هغوی نشو اخیستی نو هغوی به صدقه او زکات نشو اخیستی او چې هغوی مسکینان او غریبانان وي نو هغوی به څه کوي باقي غریبانان او مسکینان چې وو نو هغوی خو په صدقه او نو هغوی خو به صدقه او خیرات هم اخستل نو په دې خمس کې هغوی له هم حصه ورکړې شوه او په دې کې بنو هاشم او بنو مطلب وو بنو مطلب خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډایرکټ رشته داران نه جوړیږي لیکن بیا هم رشته داری وسره وه هغوی د اسلام لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې وې په شیبه ابي طالب کې قریشو د بنی هاشم سره بایکاټ کړی وو یعنی ورانه کړی وه نو دوی د خپلې مرضۍ سره د مسلمانانو مرسته کړې وه او ځان یې په شیبه ابي طالب کې ګیر کړی وو او باقي درې حصې د یتیمانانو او مسکینانو او مسافرانو دپاره وې د دې نه پته لګي چې د اسلامي سټیټ ذمهداري وي چې کوم د هغوی محرومه خلک وي لاچاره خلک وي د هغوی ضرورتونه به پوره کیږي نو دا بیا د حکمران ذمهداري ده لکه څنګه چې هغوی د خپل کوروالو خیال ساتي نو دغه شان دا هم د هغوی فیملی وي نو هغوی له پکار وي چې د هغوی دپاره هم دغه شان انتظامات وکړي او دا یې د ایمان حصه جوړه کړه کو تاسو په الله او په هغې ایمان ساتئ کومې فرشتې چې په بدر کې نازلې شوې وې او الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرلو والا دی یعنی چا چې دا هر څو تاسو له درکړي دي دا داغو دي او دا دی سوک نوائی چی زما پا قبضه کی یو شی راغی نو دا زما شو. اس به هر سو دا اللہ تعالی دا قانون مطابق کی گی، زکا چی اختیار دا اللہ دے، قدرت دا اللہ دے. کو آغو غختے نو تاسو ببیللی وا، نو گوری هغو تاسو لگت درکلا او مال غنیمتی هم ستاسو دا پارا خستل حلال کرل. پا دے آیت کی سو سبق دے زمان دا پارا؟ نو ټولو نه مخکې دا خبره ذهن لرازي چې انسان ته څه هم میلاویږي نو هغه د هغو خپل ذاتي شی نه وي، بلکې دا د الله وي. کو هغه په جنگ کې میلاو شي او کو هغه په عام حالاتو کې میلاو شي، انسان دې هغه د الله تعالی ملکیت وګڼي. او دا یقین د ننه په زړه کې پیدا کول دي، دا د خولې د خبرو سره نه راځي. د هغې په باره کې چرته چا دا سوچ کړی دی؟ یعنی خلق وایی چی دا خو زما شی دی، چی کل چا تا یو شیخ پل شیخ کاری چی دا زما دی، نو بیای حقا پا خپل مرزای سرا استعمالوی. کو چا تا دا اللہ کاری دی، نو بیا بای داغو پا مرزای باندی خرج کول کنا. چا تا دا شاپیم که پا وقت که مونگ سوچ کرده دی، چی دا دا اللہ تعالی مال دی او حقو مونگ لرا کرده دی، نو هر سو دا اللہ تعالی دی، نو فیصله با بیا هم داغوی. دویم خبره دا پوهی دو دادا چی پا مالی غنیمت کی هم دا حق دارو حق دی. دا دی مطلب دی چی مال صرف دا حق کسوی چی سوک محنت کوي، لکه مجاهدین چی و حقوی خو جنگ کرده و او دی یتیمانانو مسکینانو او ابن سبیل خو جنگ نده کرده. دا دی مطلب دی چی مال صرف دا حق کس نوی چی سوک محنت کوي، لکه مجاهدین چی و حقوی خو جنگ کرده و او دی یتیمانانو مسکینانو او ابن سبیل خو جنگ نده کرده، لیکن دا غوی حق پا که هم که خوده شو. نو دا دی نه پتا لگی چی کل بنده دا مال پا گتلو که محنت کوی کنه، پا غی که دا هاغ خلکو هم حق وی که دا غوی پا که گتا نوی، لیکن صرف پا دی وجه چی هاغوی غریب دی، مسکین دی، مسافر دی، نو دا غوی پا که هم حق دی. او انسان وایی چی دا مال زما گتا ده، زوالی ورکرم. نه، دا غویم پا که حق دی. نو دا اللہ تعالی دا قدرت خبر پاخیر کرا غلی ده. نو دا اللہ تعالی دا قدرت یو زورور مظاهره و شفاد بدر کی چی سنگ اللہ تعالی یو وڑی که جماعت لا یعنی دلی لا فتح ورکرا. او دلتا هم ویلی شو چی این کنتم آمنتم بالله، کو چرستاسو پا اللہ تعالی بانی ایمان وی. چی کل دا انسان پا اللہ تعالی بانی ایمانی، نو بیا دا اللہ تعالی چی هر حکم او هر فیصله راشی نو بنده راضی وی. بیا تکلیف نوی چی یعنی بیا بنده پا دی باندی نخف کیگی، هغوی تا پا دی وجه تکلیف نراسی چی مونگ دی لولی ورکلا، چی دا مسکینانو حق پا کی دا کم زین راغی. هغوی خو کور خپ قلار باندی ناسو، دا خوز مونگ حق دی، مونگ پل زانو نا پا خطر کیا چولی وو، دا دی حق پا کی دا کم طرف نراغی. بیا هغوی دا قسمه خبری نکوی. الله تعالی حکم را کرده دی، بس دومره کافی ده زمون ده پارا. نو اویلی شو چی پینزو حصه دا غیوی او پدی کی دا مجاهدینو حصه شتا. ای مسلمانانو، کچری تاسو پا اللہ بانی یقین ساته، دا دی مطلب دی چی زمون ده پارا منل پا دی وجه گرانشی، زکا چی زمون ایمان کمزوری وی او هم دا وجه وی چی مون اعتراضات کوو او مونگ تا داغی منل گران شی چی سنگ دا عمل اکرم، سنگ منز اکرم، سنگ پرده اکرم. نو آغا زکا چی پا ایمان کی کمی وی، دا اللہ تعالی حکمون قبل اول بیا گران نوی کچری ایمان مضبوط وی دا بنده. نو اویلی شو چوکو ایمان ویستا سو، اس زڑا سو خبر رایا دولی کی گی. اذ انتم، هاغه وخت را یاد کړئ چې کله تاسو وای بل عدوتی دنیا، د نږدې په کناره باندې، یعنی هاغه ځای چې مدینه ته نږدې وو. و هم او هغوی بل عدوتی القصوى، او هغوی وو د لری په کناره باندې. اقصا لفظ هم د دی نه دی، دا قصوى دی او د اقصا مؤنث دی. اقصا لری ته وایي، لکه کبرا یا صغرا چې وي. نو تاسو نزدې طرف ته وی، مدینې طرف ته وی، او کافران د لری طرف په کناره وو، یعنی هغوی مکې طرف ته وو. والركب أسفل منكم أو قافلة كتوا ستاسنا يعني لاندوا يعني قافلة سمندر سرسر وديوا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد أو كتري تاسو وعدا مقرر كري وي پخفلو كي أو كتري تاسو دا جنگ دا پار وقت مقرر كري وي نو تاسو با اختلاف كري وو د دې خبرې مطلب دی یو خو الله تعالی دا خبر را یادوي چې څنګه ستاسو حالات وو هغوی ته خو پته وه چې موږ نږدې طرف ته وو او هغوی لرې طرف ته وو نو دا خبره بیا هغوی ته ولې کیږي ځکه چې الله تعالی هغوی ته د هغوی حالات را یادوي چې تاسو وګورئ ستاسو حالات هغه وخت څو ډېر ښه حالات نه وو یعنی مسلمان چې په نږدې کناره باندې وو داسو ښه ځمکه نه وه دلته ټوله شګه وه په دې کې خپې خښې دی اوبو ترینه هم لرې وې هغوی په ښه ځای کې وو څوک یعنی کافران ځمکه یې ښه وه اوبه ورته هم نږدې وې او ځمکه داسې نه وه چې خپې پکې خښې دی یو طرف ته ورسره کسان هم لږ وو د مسلمانانو سره نه ورسره سو خاص وسله وه او نه ورسره سو ښه ځای وو نو الله تعالی فرمایي چې هغه وخت را یاد کړئ چې کله ستاسو داسې حالات وو الله تعالی دلته د هغه جنگ نقشه جوړه کړې ده چې حالات ستاسو په حق کې نه وو نه په دنیاوي لحاظ سره یعنی په دنیاوي لحاظ سره چې څنګه حالات ضروري وي د کامیابۍ دپاره نو هغه بالکل ښه نه وو د دې نه پته لګي چې الله تعالی هغوی له فتح ورکړه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد که چېرې ستاسو نه تپوس شوی وي چې موږ به دلته میلاویږو د جنګ دپاره نو تاسو به په اختلاف کې اچولی شوي وی یعنی بیا به نیم خلک په مسلمانانو کې تښتېدلی وو هغوی به بیا نه راتلل هغوی به وی چې موږ ته څه ضرورت دی د جنګ کولو زموږ سره نه خلک شته نه راسره سو اسلحه شته څه فایده ده موږ ته په جنګ پتلو باندې او کافرانو هم ویلی شو د مسلمانانو د ایمان روب ډیر دی او موږ نشتلی نو ذهنی طور خو هغوی تیار نه وو د جنګ لپاره یعنی مسلمانان چې هغوی دی جنګ وکړي ځکه خو الله تعالی فرمایي چې کدا فیصله په تاسو باندې پرېښودی شوې وې نو تاسو خو به مخالفت کړی وو بیا خو به تاسو راغلی هم نه وی ځکه چې تاسو خو د جنګ لپاره تیار نه وی او نه حالات صحیح وو ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا او لكن زك چ الله تعالی پوره کړی یو کار چې هغه وو کېدو والا یعنی چې الله تعالی د یو کار فیصله وکړي کنه نو بیا هغه ضرور پوره کیږي بیا الله تعالی داسې اسباب پیدا کړي داسې حالات جوړ کړي چې هغه کار بیا په هغه طریقې سره وشي نو الله تعالی دلته هم داسې حالات پیدا کړل چې هغه دا سوچ هم نه وکړي چې داسې به موږ یو بل ته مخامخ شو او د یو غټ لخکر سره به مقابله راته کول جوړ شي او کافرانو هم دا سوچ نه وکړي چې داسې جنگ به موږ ته کول وي ځکه چې هغوی خو د قافلې د بچ کولو دپاره راوتي وو په لاره کې هغوی خبر شوي وو هغوی وی چې موږ په مسلمانانو باندې روب واچوو چې ټولو عربیانو ته پته ولګي چې موږ راغلي یو څوک زموږ د مقابلې دپاره راونه وتل هغوی ته څو پته وه چې موږ به وبایلو موږ به ذلیل او خوار شو لیکن الله تعالی داسې حالات تیار کړي ځکه چې الله تعالی هغه کار پوره کوي کوم چې کېدو واله وي دا الله تعالی مرضی کیږي او دا هغو مرضی سوه چې مسلمانان وګټي چې حق واضح شي چې په هغې کې څه شک پاتې نه شي چې د دې نه پس څه کنفیوژن باقي پاتې نه شي چې حق او باطل جدا جدا شي ځکه مخکې وفرمایلی شو چې هلک عن بینه چې کله حق او باطل جدا جدا شي چې چڼ شي نو د هغې نه پس هم که څوک کفر کوي نو دا به هلاکت وي نو په کار ده چې څوک هلاکېدل غواړي نو د دلیل سره دې هلاک شي چې خبر ته پته وي چې زه هلاکېدو طرف ته روان یم چې خبر ته ښکاري چې مخکې څه دي حق څه دي او چې هغه بیا هم د ځان دپاره د کفر لاره اختیاروي نو بیا خو هلاکت دی ویحیی من حی بینه او چې څوک ژوندی اوسېدل غواړي نو هغه دې ژوندی اوسي، د دلیل سره چې خبر ته پته وي چې ها زه په حق باندې یم، چې شک په زړه کې پاتې نشي. او دا یحیی لفظ چې راغلی دی د دې څه مطلب دی؟ ایمان، چې څوک اسلام راوړي او په ایمان باندې اوسي چې هغه هم ښه په دې خبره قایل شي چې زه په حق یم، چې هغه هم حق ویني او ایمان راوړي، یعنی حق وپیژني. نو ایمان ته ژوند ویلی شو او کفر ته هلاکت ویلی شو. ایمان خلکو له د همیشه ژوند ورکوي او کفر هلاکت دی، جهنم دی، چې په دې کې به نه ژوند وي او نه مرګ. هغې ته هم ژوند نشي ویلی او نه ورته مرګ ویلی شي، ځکه چې ژوندی وي بنده لیکن هلاک شي، برباد شي. او دا داسې غټه معجزه وه چې دنیا چرته هم نه دی لیدلی چې داسې لږ او بېسرو سامان خلق غالب راشي. په لاسونو کې ورسره لوړې وې، توري هم ورسره نه وې، نه ورسره نیزې وې او نه ورسره زیرې وې. د کامیابۍ لپاره چې د کومو څیزونو ضرورت وي نو په هغې کې ورسره یو شی هم نه و. دوی صرف درې سوه او دیارلس وو او هغوی ترینه درې چنده سیوا وو. په عقل خو ډېره ګرانه وه. د یو مسلمان سره د جنگ لپاره درې کافران وو په مقابله کې، بیا هم مسلمانانو ته فتح میلاو شوه. نو دا د دې خبرې ثبوت وو چې یقینا صغیبي مدد راغلی وو، ګنې داسې نه شوه کېدی. په عقل باندې خو ډېره ګرانه ده، پوه شوی په دې خبره چې څو خبره کېږي؟ د دومره ښکاره نښو باوجود که څوک د کفر په یعنی د دومره ښکاره نښو باوجود اوس که څوک د کفر په کنده کې غورځېدل غواړي نو بیا دې وغورځېږي. مرضي اوس د هغو خپله ده، داسې نه ده چې ورته پته نشته. او که څوک را ایمان راوړل غواړي نو ښه په زړورتیا سره دې راوړي چې ها زه په حق یم، پوه شوې په دې خبره؟ دا خبره لکه د غور کولو ده. ستاسو په دې کې ډېره توجه پکار ده چې په دې خبره کې چرته ورک نشئ، ځکه چې آیتونه لږ ګوده دي چې دا ولی ویلی کیږي چې تاسو په دې کناره وای او هغوی په هغه کناره وو. ګورئ الله تعالی ستاسو څنګه مدد وکړو. کچری دا خبره تاسو ته پریښودی شوی وی نو تاسو خو به په هغه مقرر ځای کې اختلاف کړی وو او بیا به جنگ نه وو شوی. کچری دا خبره الله تعالی په تاسو باندې پریښودی وی چې تاسو په خپله فیصله وکړئ، لیکن الله تعالی خو خپل کار کوي، چې هغه څه غواړي نو هم هغه کیږي. الله تعالی هم دا غوښتله چې خلکو ته حق او باطل واضح شي، چې دواړه ورته ښه په صفا طریقې سره په نظر راشي، بیا به خلکو ته فیصله کول آسان شي چې کوم طرف ته شو. اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا، او چې کله اوخودل یعنی اوخیل تا ته هغوی، چې کله تا ته یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اوخیلی شو، چا ورته اوخیل؟ الله تعالی. فی منامک قلیلا، ستا په خوب کې لږ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودو شوی وو نو په خوب کې ورته هغه خلق لږ اوخیلی شو. الله تعالی ورته اوخیل کافران په خوب کې چې هغوی ډېر لږ دي. ولو اراکهم کثیرا لفشلتم، الله تعالی فرمایل. ګورئ دا هم د الله تعالی مهربانی ده. الله تعالی خپلې مهربانۍ ښیي، مال غنیمت ته چا حق نه دی. ګورئ کنه د الله تعالی مدد د کوم کوم ځای نه راغی چې په یو یو څیز باندې غور وکړئ. تاسو به وایئ چې دا د بدر قصه ولې مونږ ته بیانیږي؟ مونږ سو په هغه وخت کې خو نه، مونږ په دې باندې سو کوو. ګورئ په دې کې زموږ دپاره ډېر سبقونه دي، تاسو د دې نه سبق واخلئ د ځان دپاره. چې کله کامیابي راځي کنه، بنده وایي چې ما دومره ډېر محنت کړی وو، شپه ورځ مې په خپل ځان باندې یوه کړې وه، ځان مې ډېر زیات ستړی کړی وو. زه به په کلاس کې په فرنټ رو کې کېناستم په اولنی قطار کې، او لیکچر به مې ډېر په غور سره اورېدو. او بیا خلک پارټیز کوي، هغه او دغه دغه شان د ژوند په هر میدان کې زموږ د خلکو دا قسمه خبرې وي. همیشه بنده ته خپل ځان ډېر اوچت ښکاري چې زه داسې یم، هغسې یم، بس زما د پلانینګ په وجه دا هر څه شو. خپلې کارنامې مونږ ته همیشه ډېری په نظر باندې راځي.
خلق تپوس کوي چې تا ته دا کامیابی څنګه میلاو شوه، دې ځای ته څنګه راورسېدی. نو د هغې په جواب کې بیا دا ټولې خبرې مونږ ته رایادې شي، او الله تعالی دلته یوه یوه موقع رایاده کړه چې یاد کړئ هغه وخت، یاد کړه یاد کړه. دا هر څه د الله تعالی د طرف نه وو، دا ټول مدد د هغو د طرف نه راغلی وو. هغه زموږ نه هیر شي. یو ځل به ووایو چې د الله شکر دی، او د هغې نه پس بیا خپلې کارنامې بیانول شروع کړو. تاسو یو ټیم وګورئ چې کله هغوی وګټي نو بیا د هغوی خبرې واورئ چې فلانی داسې بال ګیل کړو، داسې ګولی وکړو، فلانی داسې کړی وو، نو ځکه مونږ دا میچ وګټو. د الله تعالی چې کوم کرم او فضل دی، د هغې خو څوک خبره نه کوي. کوچری بنده د یو یو څیز جایزه واخلي، لکه څنګه چې دلته بیان شوي دي چې زمانه فلانی شی هیر شوی وو خو الله تعالی راته رایاد کړو. کچری ما ته دا شی نوې میلاو شوی نو ما به څنګه کامیابی بیا موندی وه. که زه د امتحان مرکز ته په وخت باندې نوې رسېدلې نو زه به څنګه پاس شوی وم. په فلانی وخت کې د الله تعالی د طرف نه مدد راغې. د الله د مدد نه بغیر ما دا کار چرته هم نشو کولی. ما له خو خاص سورازی نه، لیکن سوالونه د کتاب د هغه حصه نه راغلی وو کومه حصه چې ما یاده کړې وه. چې دغه شان مونږ خپل یو یو کار ته غور وکړو چې په کوم کم ځای کې الله تعالی زما مدد وکړو، نو د دې سره په زړه کې د الله تعالی د احسان مندۍ جذبات پیدا شي، بیا بنده د الله تعالی شکر گزار شي. د الله تعالی شکر خو مونږ یو ځله دا کړو، او د هغې نه پس ټول فوکس زمونږ په خپلو صلاحیتونو باندې وي، او خپل تعریفونه کوو، ځان له کریډیټ ورکوو. نو داسې نه دي کول پکار. دا صورت مونږ ته دا خبره ښایي چې کامیابی درته میلاو شي نو د الله تعالی احسانات یاد ساتئ. احسانات وي د الله، لیکن مونږ ته هغه په نظر نه راځي، صرف خپل ځان راته په نظر راځي. زمونږ نه هغه احسانات هیر شي، نو د الله تعالی احسانات او انعامات مه هیروئ. د هرې کامیابۍ شاته د الله تعالی مدد ضرور وي، نو د ځان صفتونه پرېږدئ او د الله تعالی مدد وپیژنئ. او دا هم مدد راغی چې الله تعالی ورته په خوب کې وخیل، او د رسولانو خوب همیشه رښتینی خوب وي. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کافران لږ کار کړل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه خلق کم ولی په نظر راغلل. په اصل کې خو هغوی زیات وو، او د پیغمبرانو خوب خو رښتینی وي. نو الله تعالی هغوی ته د هغوی اصل لیول وښیو. د غټ تعداد سره سونه کیږي، فرق دا خبره پرې باسي چې په هغوی کې همت څومره وو. یعنی څه خبره کیږي دلته؟ الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغوی اصل لیول وښیو. د غټ تعداد سره سونه کیږي، فرق دا خبره پرې باسي چې په هغوی کې همت څومره وو، د هغوی لیول څه وو. د انډیا د وزیر اعظم اندرا ګاندی نه یو ځل چا ته پوس کړی وو چې مسلمانان په تعداد کې روزانه سیوا کیږي، یو ارب ته خبر ورسېده. هغې وی چې کو دوه ارب شي او کو درې ارب شي، د دې سره فرق نه پریوزي، لیکن خیال کوي چې چرته درې سوه او دیارلس نه شي. الله اکبر. دشمن ته هم پته ده، کافر ته هم پته ده چې درې سوه او دیارلس چې دی دا کوم قسم قوت دی. د هغه قوت مقابله زر کسان نشي کولی. د هغوی نه چې درې چنده سیوا وو، هغوی هم نشوه کولی. پوه شوی په دې خبره؟ نو درې چنده خو نمبر وو، لیکن هغوی د دې ایمانی قوت سره څنګه مقابله کولی شوه؟ هغه د تعداد سره نه کیږي. نو خبره د وړوکي نمبر نه ده، د هغوی سره چې کوم جوش وو، کومه حوصله وه، کومه ولوله وه، او د هغه ایمانی قوت خبره وه چې هغه په مسلمانانو کې وو او په هغوی کې نه وو. ځکه الله تعالی هغوی کم ښکاره کړل، او بیا دا خبره ثابته شوه. ولو اراکم کثیرا لفشلتم، او کچری خودلی شوی وی تاسو ته زیات، لفشلتم، نو ای مسلمانانو تاسو به حوصله بایللی وه. ولتنازعتم فی الامر، نو البته تاسو به جګړه کړی وه په معامله کې. بیا به په تاسو کې ځینې وې چې جنگ له نه ځو، او ځینې به وې چې ځو، نو په خپلو کې به جګړه نښتې وه. ولکن الله سلم،
او لیکن الله تعالی سلامت ساتل د دینا، یعنی نه جنگ شو او نه همت وبایلو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوب ولیدو، نو هغه صحابه کرام رضی الله عنهم ته بیان کو چې ما داسې خوب ولیدو، نو دا غوی حوصله ډیر اوچتی شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما خو ولیدل چې هغوی ډیر لږ دي، د دې سره د هغوی جذبه داسې ډیره شوه، د هغوی همت او حوصله ډیره زیاته شوه. الله تعالی د هغوی اصلیت خیالی و، نمبر یې نه و خیالی چې هغوی کم دي ستاسو په مقابله کې. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته ووی، نو هغوی ترینه تعداد مراد واخیستو چې ښه دومره کم دي. بیا خو څه مسله نه ده، د دې نه موږ ته څه پته ولګېده؟ د دې نه دا پته لګي چې دا همت او حوصله په انسان باندې غټ غټ کارونه کوي. لښکر خو لوی و، لیکن چونکې د مسلمانانو همت او حوصله ډیره وه، نو هغوی د غټ لښکر سره هم مقابله وکړه. نو خبره د لوی او وړوکي نه وي، خبره د همت وي. که چېرې هغوی همت وکړي، نو غټ غټ کارونه کولی شي بنده. او که همت نه وي، نو بنده هیڅ هم نشي کولی. او شیطان د بنده همت ماتوي، هغه بنده ته وایي چې دا کار ته نشي کولی، دا خو ډیر مشکل کار دی. بیا بنده په هغه ځای حوصله پرېږدي، بیا هغوی وایي چې زموږ نه نه کیږي.
ته ګورې چې څنګه یې کوې،
فلانې پته نشته چې څنګه کوي. نو هغوی خو هم انسانان دي، سوپیریان خو نه دي. ځکه چې هغوی مت وکړو، همت یې نه دی بایللی، په الله یې توکل وکړو او روان شو، نو الله تعالی د هغو مدد وکړو. او چې څوک د مخکې نه حوصله وبایلي چې زه خو یې نشم کولی، دا خو کیدی نه شي، نو بیا واقع نه کیږي. ځکه حوصله کول ډیر ضروری وي، همت ډیر ضروری دي، همت کول ډیر ضروری وي او مخکې تلل. وعلیم بذات الصدور، الله تعالی ته خو د سینو د بیدونو پته ده. چې موږ وایو علیم، نو هغه علیم دی. دا راته پته ده چې الله تعالی ته د تیر وخت هم پته ده، د روان وخت ورته هم پته ده، او د را روان وخت ورته هم پته ده، د قیامت پوری او د هغې نه پس ورته هم پته ده. او دا خبره یاد ساتئ چې الله تعالی ته د هغه کار هم پته ده چې هغه لا نه وي شوی. که چېرې شوی و، نو څنګه به و؟ پوه شوئ په دې خبره؟ نو الله تعالی ته د هغې هم پته ده. او د هغې یو مثال دا دی چې د قیامت په ورځ به خلک وایي چې ای الله، موږ واپس دنیا ته ولیږه، موږ به بیا نیکان شو او غلط کارونه به چرته ونه کړو. نو الله تعالی به وفرمایي چې که دوی ولیږلی شي، نو بیا به په هغه زړه طریقه وي. ځکه چې الله تعالی ته د هغه کار هم پته ده چې هغه نه وي شوی، هغو ته پته ده چې که هغه وشي نو څنګه به وي. لکه دلته چې وویلی شو چې که الله تعالی هغوی تاسو ته زیات ښکاره کړی وی، نو بیا به تاسو څه کړي وو؟ دا شوي نه دي، بیا به څه کېدل؟ الله تعالی ته ټوله پته ده، هغو ته د سینو د دننه حال هم پته ده چې څوک څه سوچ کوي، چې څوک به بزدلي ښایي، کمزوري به ښایي، هغه به تم پته ده چې ستاسو څومره همت دی.